السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه ته وګیئ په پیښور کې د ماسپخینې و بجښولې وی تر 2 بجو د خبرونه کوربا از منور شایم نیک پردونه مې قبول کړي د دې خبرونه په اولنی مای کې درته د پاکستان افغانستان او نړۍ یو شته ریپورتونه وړاندې کوو په دویم مای کې دوا هفتوار خبرونه تاندې هلې او جمهوریت اوریدل شیخ په سر کې د دې سات خبرونه چې مليها امیتاره وړاندې کوي
السلام علیکم ټټول اول پام وکړه د خبرونو سره کوم هند له پاکستان نه غوښتي چې په خپل خاوره د فعالو ترهګرو ډلو خلاف ګامونه پورته کړي ټاکل شوی چې د سعودي عرب ولی عہد محمد بن سلمان سبا اسلام آباد ته په سفر ورشي او د نیټو مشر وای د افغانستان د سولې د هڅو ملاتړ کوي خو بهیر وای د افغانانو په مالکیت وي تفصیل هند له پاکستان غوښتنه کړې چې په خپل خاوره د فعالو ترهګرو ډلو ضد ګامونه پورته کړي دا تر هغې پسته چې پرون د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې په ځانمرګي برید کې 40 هندي سرتېري ووژل شول پاکستان میشتې وسله والې ډلې جیش محمد د جمو کشمیر پر لویه سړک پر هندي او سرتېرو د حملې ذمهواري منلې ده دا په دغه متنازع سیمه کې په لسیزو کې یو له خونړیو بریدونو څخه بلل کیږي د برید 2 ساعته پس د هند بهرنیو چارو وزارت په پاکستان غږ وکړ چې د ترهګرو او وسله والو ډلو ملاتړ دې بند کړي چې د دوی له خاورې په نورو هیوادونو بریدونه کوي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د هند تر واک لاندې کشمیر کې په برید اندېښنه ښودلې د وزارت په پرونی بیان کې راغلي چې اسلام آباد د هندي حکومت او رسنو له لوري بې له تحقیقاتو له پاکستان سره د هغې حملې د تړاو تور ردوي سپینې ماړې هم په یو بیان کې له پاکستان نه غوښتنه کړې چې په سمدستي توګه دې د هغو وسله والو ډلو ملاتړ بند کړي چې د دوی له خاورې فعالیتونه کوي ټاکل شوی چې د سعودي عرب ولی عہد محمد بن سلمان سبا په 2 ورځني سفر اسلام آباد ته ورشي تمه کیږي چې ولی عہد سلمان به د خپل سفر پر مهال له اسلام آباد سره بیلابیلې موافقې لاسلیک کړي په دې کې په گوادر کې د لسو اربو ډالرو برابر د تیلو پاکولو کارخانې جوړول او د انرژي په برخه کې معاهدې شامل دي چارواکي وایي چې د دورې لپاره په اسلام آباد او راولپنډۍ کې امنیتي ګامونه اخیستل شوي او 144 دفعه لګول شوې ده په باجوړ کې پرون غنو خلکو د سن په نوډیرو کې د دریو مزدورانو وژنې خلاف احتجاج کړی او د کړو کسانو د نیولو غوښتنه کړې د سن د کار او خدماتو وزیر سید ناصر حسین شاه پرون باجوړ کې د وژل شو کورته کورنو ته د لاس نیولو لپاره ورغلو او باور یې ورکړ چې ککړ کسان به د قانون منګلو ته سپاري نوموړي بیګا مشال ریډیو ته ویل چې له پیښې سره په تړاو 4 مشکوک کسان نیول شوي دي د پیښې خلاف د کراچۍ په ملیر کې هم پرون سندیانو او پښتنو ځوانانو مظاهرې کړې دي خبرونه له مشال ریډیو نوره د نیټو مشر ینس ستولتنبرګ ویلي چې د افغانستان د سولې په هڅو کې د افغان حکومت د ګډون ملاتړ کوي خو د بهیر مالکیت باید د افغانانو وي دا خبره نوموړي پرون د بلجیم په مرکز برسلز کې د افغانستان د سولې او افغان ځواکونو د ملاتړ په مقصد د نیټو د 29 غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو تر هغې وروسته له مشال ریډیو سره په مرکه کې وکړه
There's no way it's possible to have a lasting peace.
په بهیر کې د افغان حکومت له بشپړ ګډون پرته تلپاتې سوله نشي کېدای نو ځکه موږ د ظلمي خلیزات د هڅو ملاتړ کوو چې له طالبانو سره په رابطه کې دی چې د افغانانو په مالکیت د جوړجاړي بهیر لپاره شرایط برابر شي
تر ستولتنبرګ مخکې یو شمیر نړیوالو او افغان چارواکو پر طالبانو له افغان حکومت سره د خبرو غا کړي خو هغوی ورنه انکار کړي په عین وخت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي بیګا په ټویټر په یو بیان کې وویل چې په میونخ کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره پر مشورتي جرګې او د بین الافغاني خبرو پر سمدستي اړتیا خبرې وکړي د جنوبی وزیرستان انتظامیه وای د فروری 13 نه په سیمه کې د ګوزند ضد 15 ورځنی کمپین پیلوي د سیمه انتظامی مشر محمد یحیی اخونزاده پرون مشال ریډیو ته ویل په دې کمپین کې به شاوخوا 50,000 ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ ضد ویکسین ورکړي نوموړي ویل په وزیرستان کې د ناروغۍ وایرس موجود دی نو میندې پلرونه دې ټولو ماشومانو ته ساسکي ورکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ایران هغه دعوی پارون کې بللی او رد کړی چې ویلی چې واشنگتن او سیمه ایز ملګری پر انقلاب ساتونکو ځواکونو د ځانمرګي برید لپاره ذمہوار دي د فروری په 14 په سیستان بلوچستان کې د انقلاب ساتونکو ځواک په گاډي په برید کې 28 سرتېري وژل شوی سنی بیلتون پالې ډلې جشول عدل د هغې حملې ذمہواري منلې خو پرون د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په ټویټر په یو بیان کې هڅه وکړه چې د پولند په مرکز وارسا کې د منځني ختیځ په اړه یو نړیواله غونډه برید سره وتړي. پومپیو او داغه پولنډي سیال یاد سیک چاپوتوویچ د پرونی غونډې قربانول. پومپیو تیر ماښام د مشال ریډیو له ایرانۍ څانګې سره په مرکه کې په خونړي برید کې له لاس لرلو انکار وکړ او ویل چې اروپایي هیوادونه باید له ظریفه د دې پارونکي بیان سپیناوی وکړي.
دی وایي زه د هغو هیوادونو له استازو غواړم چې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره د لیدو پر وخت ورڅخه وپوښتي چې ولې یې دا پارونکي خبره کړې. کله کله هغه ځان منځلاری ښیي، خو دا منځلاریتوب نه دی چې اسرائیلیان یا امریکایان په وژنو تورن کړي. زما په اند دا ډول بیانونه څرګندوي چې جواد ظریف او ولسمشر حسن روحاني په ایران کې د موجودو نورو انقلابیانو په څیر دي.
جواد ظریف لنن نه د جرمني په میونخ کې په نړیواله امنیتي غونډه کې ګډون کوي او د فروری تر 18 به له بیلابیلو چارواکو سره ویني. د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره سیف د چلډرن وایي چې په نړۍ کې د وسلوالو شخړو او اغیز له امله هر کال 100,000 ماشومان مري. په دې کې افغانستان یو له هغو 100 هیوادونو بلل شوی چې د ماشومانو لپاره پکې شرایط بدترین دي. نن د امریکا میشت ادارې په تازه رپورټ کې ویل شوی چې د وسلوال تشدد او جګړو اغیز په زیاتېدونکي ډول پر ماشومانو وي. د رپورټ سرخط د ماشومانو ضد جنگ ودروي. په رپورټ کې ویل شوی چې ماشومان د لویانو پرتله په مختلف ډول کړیږي، ځکه چې د جسمانی پلوه کمزوري وي او جسمانی او ذهني ودی پر شاوخوا حالاتو باندې منحصر وي. رپورټ وایي چې ډیری ماشومان تر ګولو او بارودو زیات د غذا د کمی، ناروغیو او د طبي سهولتونو د نشوالي له امله مړ کیږي. او اخیرنی خبر د سپورټس، په دوبی کې د پاکستان سپر لیگ په نوم کرکټ ټورنامنت په لومړۍ لوبه کې پرون اسلام آباد یونایټډ له لاهور کلندرز نه په 5 وکټو وګټله. لاهور کلندرز اسلام آباد یونایټډ ته د اتو لوپاړو په نقصان د 121 منډو هدف ورکړ. اسلام آباد یونایټډ د 5 لوپاړو په نقصان 125 رنز جوړ کړل او میچ یې وګټو. دا د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرن صوبې او د موسم حل له سره ظهیر اورو.
نن ته جمعه پورز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.8 روپی 80 پیسې غسل کیږي او په 1.9 روپی 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.8 روپی او په 1.8 روپی 40 پیسې. یو یورو په 1.55 روپی 40 پیسې او په 1.55 روپی. د متحده عرب امارات درهم په 0.8 روپی 80 پیسې او په 0.8 روپی 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 0.8 روپی 90 پیسې او په 0.8 روپی 10 پیسې. یو افغاني په یورو سلور اتیا پیسې غسل کیږي او په یو روپی شپږ اتیا پیسې خرڅول کیږي. او 304 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 306 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیتونو محکمې په وینا سبا د خالی پورز په پیښور او بنو کې اسمان شین وي او په ژوب او کوئټه کې به وریځې خورې وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 40 او کم نه کم 9، بنو کې 19 او 8، ژوب کې 14 او 3، او کوئټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 6 ډیګري سینټی ګریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مودې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسیو بای او موسم حال واورېده. په روانه غړي کې را سره اوسئ چې په دغو موضوعاتو نور تفصیل واورئ. هند او امریکا په پاکستان له ترهګرو ډلو د مرستو نه لاس اخیستلو غک کړی دی. د سعودي عرب ولیعهد به سبا اسلام آباد ته راځي. د سینسو بی چارواکو ویلي د باجوړ د مزدورانو د وژنې په تړاو یې 4 تنه نیولي دي. د مومندو مشران وایي ټیکداران یې له سیمې په ناقانونه توګه ماربل اوباسي او خرڅوي.
ټوپک په زور باندې هغه ماربل چلوي د قوم نه. ډېرو دارو سره موږ رابطې وکړلې خو زموږ فریاد چا وانه ورېدو.
د اورګزو فعالان وایي د کډوالو خپل کورونو ته د ستنېدو وروسته هم په سیمه کې سهولتونه نشته دي.
جانی نقصان خو مخود شو او البته مالی نقصان هم شوی دی. هیڅ هم نشته، د ارث تباه دي.
د خځو په اړه ځانګړي خبرونه تاندې هلې هم درته خبرو او د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې اوري چې په پاکستان کې سیاستوالان ولې کله کله پارټیانې بدلوي.
مختلف ممالک میں مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں وہاں کی زمینی حقائق کے حوالے سے.
کینڈیڈیٹ اورینٹڈ ہوتا ہے، پارٹی اورینٹڈ نہیں ہوتا.
د دې هر څاورې دوه لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو یې د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. هند او امریکا په پا پاکستان غک کړی چې په خپله خاوره د ترهګرو ډلو ملاتړ ودروي او پر ضد یې اقدامات وکړي. دواړو هیوادونو دا غوښتنه له هغې څو ساعته وروسته کړې چې پرون یو ځانمرګي برید د هند تر واک لاندې کشمیر کې له بارودو ډک ګاډی د امنیتی ځواکونو له قافلې سره جنګولی او پکې څلور څلوېښت سرتیري وژل شوي دي. وسله والې ډلې جیش محمد د حملې ذمواري منلې. پاکستان په حمله کې د ککړتیا تور رد کړی. څېړونکي وایي دا حمله ښایي د اسلام آباد او نوې ډلې ترمنځ ستونزې لا نورې زیاتې کړي. په دې هکله تفصیل پامیر ساحل درکوي.
هند او امریکا له پاکستانه غوښتي چې پر خپل خاوره د فعالو ترهګرو ډلو ضد اقدامات وکړي. دواړو هیوادونو دا غوښتنه تر هغې ساعتونو وروسته کړې چې پرون د هند تر واک لاندې کشمیر کې په موټر بم ځانمرګي برید کې څلور څلوېښت هندي سرتیري ووژل شول. پاکستان میشتې وسلوالې ډلې جیش محمد د جمو او کشمیر پر لویه لار له سرینګر سره نږدې په پلوامه کې د دې برید ذمواري منلې. هندي چارواکو ویلي دا حمله هغه مهال شوې چې د ملیشي سرتیرو قافله پر لویه لار روانه وه. د دوی په خبره ځانمرګي بریدګر له چون موادو ډک ګاډی د سرتیرو له قافلې سره وجنګاوه. دا په تیرو دوو لسیزو کې په سیمه کې له خونړیو بریدونو څخه یو بلل کیږي. تر حملې وروسته د هند بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې پر اسلام آباد غږ وکړ چې پر خپله خاوره د هاغو ترهګرو او وسلوالو ډلو ملاتړ ودروي چې په نورو هیوادونو کې حملې کوي. هندي وزیر اعظم نریندر مودي پر ټویټر په بیان کې د برید غندنه کړې او لیکلي دي چې د سرتیرو دا قرباني به ضایع کېدو ته نه پرېږدي. په عین وخت کې سپینې ماڼۍ هم په یو بیان کې له پاکستانه غوښتنه کړې چې سمدستي پر خپله خاوره د فعالو ترهګرو ډلو له ملاتړه لاس واخلي. بیان زیاتوي چې په کشمیر کې برید له هند سره د ترهګرۍ ضد همکارۍ پراخولو لپاره د امریکا هوډ پیاوړی کوي. هند له اوږدې مودې راهیسې پر پاکستان تور پورې کوي چې په کشمیر کې د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي، خو اسلام آباد په بیا بیا دا تور رد کړی او وایي د خپلواکۍ د حق لپاره د کشمیریانو د ډیپلوماټیک ملاتړ کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د هند تر واک لاندې کشمیر کې پر ځانمرګي برید سخته اندېښنه ښودلې ده. بېګانه وخته د وزارت په بیان کې راغلی اسلام آباد د هندي حکومت او رسنیو له لوري بې له تحقیقاتو له پاکستان سره د هغې حملې د تړاو تور ردوي. په کشمیر کې تازه برید ښایي د نوې دلی او اسلام آباد ترمنځ ستونزې ژورې کړي. په اسلام آباد کې خبریال او شنونکی طاهر خان وایي د حملې ذمواري جیش محمد ډلې منلې چې تر هغې وروسته ښایي پر پاکستان فشار زیات شي.
د دې مسؤلیت ذمواري چا واخیسته په ویډیو کې چې کوم حمله کوونکی دی داغه خبرې راغلې، نو هغه د جیش محمد لخوا دغه ویډیو خپره شوه او هندوستان او امریکا د جیش محمد خبره په ماضی کې کړې ده. نو دغه هیڅ شک نشته، بلکې د دې پیښې وروسته چې کوم بیانونه راغلي دي د هندوستان چې کوم د کورنو چارو وزیر دی رجنان سنگ د جیش محمد خبره کړې ده، په پاکستان باندې خوب دباو نور هم زیاتیږي.
پاکستان او هند پر کشمیر د دعوی له کبله جنگونه هم کړی دي.
بلخوا سباله د سعودي عرب ولیعهد محمد بن سلمان په دورزنی سفر اسلام آباد ته. د پاکستان حکومت په سرخار اسلام آباد او راولپنډی کې امنیتی اقدامات کړي او د قانون دفاع یو سلسله ورسلو ختمه یې نافذ کړي ده. په دې حقله مو په اسلام آباد کې د خپل همکار طاهر خان سره خبرې کړي. غوای
نن زه تلو ما اسلام آباد ځنې برخو ته، نو هغه روایتي چې کوم په اسلام آباد کې سهار هغه ګڼ ګوڼه وي، خاص کر دفتر ته چې خلک ځي یا سکولونو ته تعلیمي ادارو ته ځي، نو هغه نن ډېر زیات کم وو. هغه نفسیاتي غونډه هم په خلکو باندې چې دا اسلام آباد به دوه ورځې د خلکو ذهن کوم لارې چې دا به بند وي، نو ډېر خلک تلي دي خپلو سیمو ته هم تلي دي. نو یو خو هغه دی، او بل دا چې تېره ورځ د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ یو خصوصي غونډه شوې وه، اجلاس شوی وو چې د انتظاماتو جاج یې اخیستی وو. په هغې کې او په هغې کې فیصله هم دا شوې ده چې عمران خان سره د کابینې د وزیرانو په خپل باندې هوایی میدان ته ځي، او بل هغه سعودي محافظین ساتونکي د وړاندې نه پاکستان ته ځینې راغلي د سرونه شمیر زیات دی. نو امنیتي ګامونه هم ډېر زیات کړي دي، بلکې لږ نن سهار د پینډۍ کې چې کوم هغه دفعه 144 وته وی چې په غونډو پابندي ده، لاؤډ سپیکر باندې شي استعمال دي، هغه هم نافذ شوی د اسلام آباد کې د وړاندې نه ده.
او طاهر خان صاحب کتا صورت په لنډ توګه باندې وایي چې محمد بن سلمان چې ورزی پاکستان ته، نو د څه قسم موافقو تمه ده؟
یو خو د خارجه وزارت لخوا چې کوم یو بیان خپره شوی ده، نو په هغه کې هم ذکر شوی دی چې کوم معاهده بدیل لاسلیک کړي، نو په هغه کې ډېر شیانو ته اشاره شوی ده، انرژي ته، توانایي ته اشاره شوی ده، امنیت پاړه باندې، دغه رنګي د ثقافت او د سعودي چې کوم په پاکستان کې سرمایه گذاري سرمایه کاری کول غواړي دغه پاړه باندې به هم یو مشخص نه دی ویلي شوی چې څومره د پیسو به دغه وي. البته دلته میډیا کې چې کوم رپورټونه راغلي دي د چارواکو په حواله باندې، نو هغه ته شلو عربو خواوشا کې دی ویل چې کیدی شي په دې سفر کې معاهده لاسلیک شي.
دا وو طاهر خان چې سبالا اسلام آباد ته د سعودي ولی عہد د سفر حال شریک.
دا مشال ریډیو ده.
د باجوړ په خار کې پرون غنو خلکو په سند کې د مزدوران د وجنې زده احتجاج وکړ. دوی غوښتنه وکړه چې حکومت د چهارشنبه په ورځ په نوډیرو کې د درو مزدورانو په وجنه ککړ کسان ونیسي. د مزدورانو دغه مړی پرون باجوړ ته رسول شوی وو. د سند صوبایي وزیر ناصر حسین شاه هم باجوړ ته ورغلی وو. له مشال ریډیو سره خبرې کړې دي چې د ظفر خان ریپورت کې تفصیل اورو.
د سند صوبې د کار او خدماتو وزیر سید ناصر حسین شاه وای د چهارشنبه په ورځ د لړکانی په نوډیرو کې د درې باجوړي مزدورانو وجنه د هغې عناصرو کار دی چې د سندیانو او پښتنو ترمنځ کرکه پیدا کول غواړي. ناصر حسین شاه پرون په باجوړ کې د وژل شوو کسانو کورونو ته ورغلی، لاسنیوی وکړه او په پیښه کې د ککړو کسانو د نیولو ژمنه یې وکړه. ناصر حسین شاه له باجوړه مشال ریډیو ته د ټلیفون په کرښه وویل
مشر بلاول د سند صوبې اعلی وزیر ته دا هدف ورکړی دی چې په پیښه کې ککړ کسان ونیسي او سخت سزا ورکی. زمونږ ورورولي به دوام لري. د سند په هر برخه کې چې څومره باجوړي او یا نور خلک وسیږي، کاروبار او یا مهنت مزدور کوي، د ټولو حفاظت به موږ کوو.
په سند صوبه کې د پښتنو او سندیانو ترمنځ په تیر وخت کې هم د تاوتریخوالي پیښې شوې دي. په 2008 او 2014 زیږیز کلونو کې د پوځي اپریشنونو له کبله چې کله قبایل کراچۍ ته کډه کېدل، نو ځینې سندي ملت پالي په ضد سړکونو ته راووتل او هغوی یې د کراچۍ په ګډون په سند کې میشته کېدو ته نه پرېښودل. همداراز په دغې کلونو کې په حیدرآباد او ځینې نورو سیمو کې د پښتنو د لرګو او قالینو دوکانونه او نورو کاروبارونو ته اور ورته کړل شو. په نوډیرو کې باجوړي مزدوران په کراچۍ کې درمنځته شوې هغې پیښې یو څو ورځې وروسته ووژل شو چې پکې سندی فعال ارشاد رانجانی ووژل شو. سندی لیکواله او خبریاله وینګس مینګي وای د ارشاد رانجانی وجنه او په هغې د ملت پالو تر احتجاج وروسته په نوډیرو کې پښتنو د وژلو مقصد په ظاهره د پښتنو او سندیانو ترمنځ فاصله ډېرول دي. پیښې ته داسې رنګ ورکول کېږي چې دا تاثر ته ولاړ شي چې د رانجانی په بدل کې باجوړیان ووژل شو.
کسان په نوډیرو کې ووژل شو. دا د لاړکانی لرې پروت خار او د پیپلز ګوند بیخي مرکز دی. پیپلز ګوند او د سند نور ګوندونه د پی ټی ایم یو قسم ملاتړ کوي. بل د پی ټی ایم مشر منظور پښتین په سندي ځوانانو کې په تیزی سره مشهور شوی، ځکه چې د ورکو خلکو ستونزه د سندیانو هم ده. د پښتنو او سندیانو دردونه یو شان دي. ښایي په ځینو قوتونو د پښتنو او سندیانو دا نږدېوالی ښه نه لګېدو.
د باجوړ د مزدورانو د وجنې په ضد پرون د کراچۍ په ملیر کې سندي او پښتنو ځوانانو ګډه مظاهره وکړه. همدارز په ټولنیزو رسنیو هم پښتانه او سندیان د دوی ترمنځ د جبنی تاوتریخوالي د جوړولو ضد لیکنې کوي. د عوامي نېشنل ګوند د سند صوبې مشر شاهي سید هم دا وجنې د پښتنو او سندیانو ترمنځ د جبنی جنگ جوړولو سازش ګڼي.
کوم قوتونه چې پاکستان کمزورې غواړي، دا لاري سازش دی. پښتون او سندي جنگول غواړي، ملک او صوبه ډیسټبلایز کول غواړي.
سندي لیکواله وینګس وای د پښتنو او سندیانو ترمنځ تاریخي رشته ده. په سندیانو کې هم ډیر پښتانه دي چې دوی یې سندي پټانان ګڼي. دغه خلک د سند پر شکارپور د افغانستان د واکمنۍ په مهال هلته میشوي دي. همدارا زیاتره مذهبي سندیان د جماعت علما اسلام فیر ډلې غړي دي چې مشري یې یو پښتون مولانا فضل الرحمن کوي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د ناتو مشر ویلي چې افغان حکومت ته پکار ده د سولې د هڅو برخه جوړ شي. یانس سټولټنبرګ پرون له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل افغانانو ته پکار دي چې د سولې بهیر په خپل ملکیت کې وکړي. دا همدار استنګار وکړ چې روس او نور هیوادونه د هم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هڅو مرسته وکړي. خلیلزاد په یوه وخت کې ویلي چې په میونخ کې یې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د بین افغانی خبرو پالتیا خبرې کړې دي. احمد تکل نور معلومات راکوي.
د ناتو عمومي منشي په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو کې د افغانانو پر ګډون ټینګار کوي او وایي چې افغان حکومت باید د سولې د هڅو مهمه برخه وي. طالبانو له پخوا راهیسې ټینګار کاوه چې یوازې له امریکا سره به خبرې وکړي، خو له هغه مهاله چې له امریکایي چارواکو سره یې تماسونه زیات شول او دواړو خواوو په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړ، خپل دریځ نور هم سخت کړ او په پرلپسې ډول وایي چې نه غواړي له افغان حکومت سره خبرې وکړي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د پنځشنبه په ورځ له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې همداراز وویل چې ناټو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هڅو ملاتړ کوي.
There is no way it's possible to have a lasting peace without full involvement of the Afghan.
هیڅ امکان نه لري چې په افغانستان کې د دوامدار سولې د افغان حکومت له بشپړ ګډون پرته ټینګ شي. نو ځکه موږ له طالبانو سره د ښاغلي خلیلزاد د روانو تماسونو ملاتړ کوو، سو د افغانانو په مالکیت د پخلاینې د یوې پروسې د شرایطو د رامنځته کولو لپاره موافقې ته ورسیږي، او طبعاً افغان حکومت باید د دې پروسې یو برخه وي. نو امکان نه لري چې هلته د حکومت او نور افغانانو له ګډون پرته دوامداره سوله ټینګه شي. د ناټو عمومي منشي په مسکو کې د افغانستان د سیاسي ډلو او طالبانو د استازو ترمنځ وروستۍ غونډې ته د اشاره په ترڅ کې یادونه وکړه چې روسیا او د افغانستان د جګړې ټول ښکېل اړخونه باید د ښاغلي خلیلزاد د هڅو ملاتړ وکړي. خلیلزاد تېره شپه پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې د جرمني په مونشن ښار کې یې له ولسمشر اشرف غني سره د پلان شوې مشورتي جرګې او د بین الافغاني خبرو د سمدستي اړتیا په اړه راغنده خبرې وکړې. مشر غنی چې په نړیواله امنیتي غونډه کې د ګډون لپاره په منشن کې دی، په روانه اونۍ کې چارواکو ته دنده وسپارله چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت په اړه د ملي اجماع رامنځته کولو لپاره د کاب د میاشتې تر پایه ملي مشورتي جرګه راوبولي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې ګړندۍ شوي، د سولې د موافقې په صورت کې د هیواد د راتلونکي په تیره د ښځو د حقونو، بشری حقونو او د بیان د ازادۍ د برخلیک په اړه اندېښنې هم په زیاتېدو دي. له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د ناټو عمومي منشي ښاغلی ستولتنبرګ وویل چې نړیواله ټولنه به د سولې د هڅو ترڅنګ دا اندېښنې هم له پامه ونه غورځوي.
If we have peace, if we have a ceasefire, if we have a political solution,
که موږ سوله ولرو، که اوربند ولرو او که سیاسي حل لار ولرو، نو تابند د ټولو افغانانو په ګټه بوي. په تیرې خځې او ماشومان چې تل په جګړو او کړکیچونو کې زیانمنېږي، ماته د دیموکراسي، بشري حقوقو او سولې ترمنځ کوم تضاد نه ښکاري. موږ سولې، دیموکراسي او بشري حقوقو ته اړتیا لرو. د ناټو د عمومي منشي له څرګندونو یوه ورځ مخکې طالبانو په یو بیان کې وویل د روانې فبروري میاشتې په 15مه په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو له خبرو مخکې به د دوی پلاوی د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره ګوري.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز، لنډې څپې 2110، 15,015، 13,580 او 18,380 کیلو هرتز.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د مومندو د بیزو مشران وای یو پخوانی ټیکدار په ناقانونه توګه لغره ماربلو باسي او خرڅوي. دوی پرون مشال ریډیو ته ویل چارواکي د لسیمه څخه د ماربلو ایستلو د ناقانونه لړۍ بند کړي. دوی وای له ټیکدارانو سره یې د قرارداد موده په 2010 کال کې پای ته رسیدلې، خو اوس هم لسیمه ماربل ایستل کیږي. چارواکي وای د خیبر پښتونخوا د مدنیاتو نوې پالیسي به په قبایلي ضلعو هم لاګو کړي چې ورسره به دا مسلې هوارې شي. غلام غوث په تفصیل درکوي.
د مومندو یو قبایلی مشر تمریز خان له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د بیزی قوم د ماربلو په غر باندې د ټیکدار سره د هغوی د قوم لانجه روانه ده، او چارواکي دي د پخوانی ټیکدار لخوا په غیر قانوني توګه د هغوی د غر نه د ماربلو راوستلو کار ودروي.
زمونږ د ټیکدار سره معاهده شوی و په 2004 کې تر 2017 پورې د ماربل غر د زمونږ د په تور خوا بیزی قوم کې، نو هغه معاهده په 12 فروری 2017 کې ایکسپایر شوی ده. د یو جالي لیز په مای کې جوړ کړی د معاهده د ایکسپایر کېدو نه درې میاشتې وروسته د ټوپک په زور باندې هغه ماربل چلې د قوم نه. د هغې د وجې نه مونږ د دې جالي لیز خلاف مونږ ډېر درخواستونه او ډېر ادارو سره مونږ رابطې وکړلې، خو زمونږ فریاد چا وانه ورېدو.
په مومندو کې هم دغه ستونزې په لړ کې سو نورو قومي مشرانو مشال ریډیو ته وویل چې دوی به نور په هیڅ ډول څوک دې خبرې ته نه پرېږدي چې د هغوی د غرونو نه په غیر قانوني توګه معدنیات راوباسي. په خیبر پختونخوا کې د قبایلی سیمو د زم کېدلو وروسته تر دې وړاندې دا رقم لانجه په دره ادمخیل کې هم رامخته شوی و. په قبایلی سیمو کې د دا ډول لانجو د حل کولو په لړ کې د خیبر پختونخوا د معدنیاتو په محکمه کې یو لوړپوړي چارواکي منتظر خان مشال ریډیو ته وویل چې د زم کېدلو وروسته د معدنیاتو د محکمې چارواکو د قبایلی سیمو دورې هم پیل کړي دي او د خیبر پختونخوا حکومت چې په غیر قانوني توګه د معدنیاتو راوستلو لپاره کومه نوې پالیسي جوړه کړې ده هغه به په قبایلی سیمو کې هم عملي کوي. منتظر خان وایي د دغه نوې پالیسۍ او نظام د عملي کولو سره به د مومندو په شمول د نورو سیمو دا رقم ستونزې هم حل شي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا مخام تر شپګو
د مشال ریډیو په خبرونو کې ورزو او رګزو ته د غسیمې مدني فعالانو له حکومت غوښتنه کړې چې د بیا آبادۍ او بیا رغونې اقدامات وکړي او بدمنۍ او ځپلو د خلکو ته د سہولتونه برابر کړي. دوی پرون له مشال ریډیو څخه خبرو کې ویل په سیمه کې د ناامنۍ او پوځي عملیاتو له وجې سکولونه، هسپتالونه او نور انتظامي ډانچه تباه شوی، نو ځکه هلته ژوند تیرول ډېر ګران دي. په قومي اسمبلۍ کې د ورغزو استازی وایي د بیا رغونې هڅو ته دوام ورکړي او خلکو ستونزې به زر هوارې شي. تاریخ اورګزای په اړه تفصیل لري.
دا ورغزو اوسیدونکي او مدني فعالان وایي چې هلته خپل کورونو ته تر واپس کېدو وروسته ځایي متاثرین له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي او که حکومت ورته پاملرنه ونه کړي نو ژوند به سخت ستونزمن شي. د دوی په خبره په سیمه کې د خوندیتوب تر څنګ نور بنیادي سهولتونه لکه صحت، تعلیم، اوبه، سړک او د رابطې نظام د جنگونو او پوځي عملیاتو په وخت سخت متاثره شوی دی. د ستوري خېلو اوسیدونکي او مدني فعال اسیم ورغزي وایي نور خو پرېږده چې حکومت تر اوسه د کورونو بیا آباد کړی کې هم له ځایي خلکو سره مرسته نه ده کړې.
څنګه اپریشن وشو ملټری نو مو متاثرین شو واپس دلته راغلو. دلته مډیر وخت تیر کو، نقصانونه مو وشو. هلته زموږ کورونه وو د کروڑونو روپۍ د جاني نقصان خو مخود وشو. هلته مو مالی نقصان هم شوی ده. هیڅ هم نشته. هلته هر څه تباه دي. نه مو کور شته نه څه. او بل هلته سکوم کورونه ړنګ شوي دي. د هغو موایظام خلکو ته نه ملو و نه غه کورونه دوره زر غه بدیږي سو دوره زر به جوړ شي.
د عوام کلي یو بل مدني فعال اسف الله ورکزی وایي په سیمه کې امن دی او خلک خوشحاله دی، خو هلته یو بل غټه مسله دا ده چې سرکاري سکولونه لا هم غیر فعال دي او د ماشومانو د تعلیم هیڅ ذریعہ نشته.
کوم آی ڈی پیز دلته او هغه کوم بچیان وو هغه دلته لږ ځک سبق چې کوم د سٹارټ شو چې هلته واپس شو آی ڈی پی شو نو هلته کوم سکول دي تعمیرات اول خو غاړنګ دي. کوم ریپیر شوی دي ریپیر کې د حکومت کړی دي چې ریپیر شوی دي او هغه چې کوم دي هغه ته کوم سټوډنټس دي هغه د ټیچرز نه دی اویلیبل. نو دی وجنه چې هغه کوم تعلیم ده هغه مکمل متاثر شوی.
بل خو موږ چې کله په دغه اړه د اورغزو کامی سیمه غړی له جواد حسن سره خبرې وکړې نو د هغه دا وینا وه چې په سیمه کې بیا رغونه او لزایی کډوالو سره مرسته د حکومت ذمہداری ده او وایي چې په دغه کې به دوی هیڅ کمی نه راولي.
پاسیبلټی بالکل به کوم ایجوکیشن باندې کوم ہیلپ باندې به کوم کمیونیکیشن باندې کوم کورونو باندې کوم نور خلکو ته ملاو دي جوته مو ملوي جی ڈی پی باندې ټل خبرې زور کی شوریم علی شیل دی مومزی دی گاون باندې واپس کړو نور مو کوم
په 2013 کال کې د ناامنیو او پوځي عملیاتو لکه بلاد او ورغزو تر څلوېختو زرو پورې خاندانونه بې کوره شوي ول چې پکې زیاتره خپل کورنو ته وستنه شوي دي. خو معلوماتو تر مخه هلته کانونه ترېدو باوجود هغوی ته د ژوند بنیادي سهولتونه لا هم نه دي وربرابر شوي. طارق ورغزي، مشال رادیو، پېښور.
د دې رپورت سره د روانې غړي د مایته ورسېدلو. په پېښور کې د ماسپخین دی ونیمه بجې شو د ملي حمیرزاده نه د دې ساده خبرونو لنډې زورو.
هند له پاکستان غوښتنه کړې چې په خپله خاوره د فعالو ترهګرو ډلو ضد ګامونه پورته کړي. دا تر هغې پسته چې پرون د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې په ځانمرګي برید کې څلور څلوېښت هندي سرتېري ووژل شول. پاکستان میشتې وسوالې ډلې جیش محمد د حملې ذمهواري منلې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې پر برید اندېښنه ښودلې او د حملې د تړاو تور یې رد کړی. ټاکل شوی چې د سعودي عرب ولی عهد محمد بن سلمان سبا په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته ورشي. تمه ده چې نوموړي د خپل سفر پر مهال اسلام آباد سره بیلابیلې موافقې لاسلیک کړي. چارواکي وایي په اسلام آباد او راول پنډی کې امنیتي ګامونه اخیستل شوي. په باجوړ کې پرون ګڼو خلکو د سیند په نوډیرو کې د دریو مزدورانو وژنې خلاف احتجاج کړی او د ککړو کسانو د نیولو غوښتنه وکړي. د سیند صوبای وزیر سید ناصر حسین شاه بیگ مشال ویډیو تویل چې له پیښې سره په تړاو څلور مشکوک کسان نیول شوي دي. د نیټو مشر ینس ستولتنبرګ ویلي چې د افغانستان د سولې په هڅو کې د افغان حکومت د ګډون ملاتړ کوي، خو د بهیر مالکیت باید د افغانانو وي. دا خبره نوموړي پرون د بلجیم په مرکز برسلز کې د افغانستان د سولې او افغان ځواکونو د ملاتړ په موخه د نیټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته له مشال ویډیو سره په مرکه کې وکړه. د جنوبي وزیرستان انتظامیه وایي د فروری له اتلسمې نه په سیمه کې د ګوزن ضد پنځه ورځنی کمپین پیلوي. د سیمې انتظامی مشر پرون مشال ویډیو ته وویل په دې کمپین کې به شاوخوا اووه پنځوس زره ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ ضد واکسین ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ایران هغه دعوې پارونکي بللي او رد کړي چې ویلي وو چې واشنگټن او سیمه ایز ملګري یې پر انقلاب ساتونکو ځواکونو د ځانمرګي برید لپاره پردي. پومپیو تېر ماښام د مشال ریډیو له ایران څانګې سره په مرکه کې په برید کې د لاس لرلو نه انکار وکړ او ویل چې اروپایي هیوادونه باید له ظریفه د دې پارونکي بیان سپیناوی وکړي.
ملیحه میرزاده در ته د دې ساده خبرونو لنډیز وړاندې که اوس وخت شوی دی د هفتوارې خبرونې تاندې هیلې چې کوربنه یې د فرخنده اسد.
د پښتنو ښځو ځانګړې خبرونه تاندې هیلې.
پوتان دی هلی کې په پخوانیو قبایلی سیمو کې چې اوس په خیبر پختونخوا کې شامل کړل شوی دی، د یوې غیر سرکاري ادارې قبایلی خور په کار خبرې کوو. زه فرخنده اسد یم او پوتان دی هلی خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په قبایلی سیمو کې چې اوس په خیبر پختونخوا کې شامل کړل شوی دی، د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي د غیر سرکاري ادارې قبایلی خور جوړونکي او د پېښور پوهنتون استاد نوري نصیر وایي چې دغه ادارې د جوړولو مقصد یې قبایلي ښځو ته د ملک ته نورو برخو غوندې آئینی او قانوني حقونه ورکول دي. د دغو سیمو په پختونخوا صوبه کې د ورګډولو وروستو د خپل کار په اړه نوري نصیر وایي:
زمون کار خلاص نه دی شوی، لکه زما خیال دی زمون کار اوس زیات شروع شو. هغه ځکه چې اوس مونږ د ریاست سره انټیګریټ یو، لکه مونږ د ریاست حصه یو، د خیبر پختونخوا حصه یو. نو خیبر پختونخوا کې چې کومو ښځو ته څه رایټس دي، لکه هغې ته عدالتونه دي، د اسمبلی کورټس دي، هغې ته پروټیکشن لاز دي. بیا تاسو که تیار شي ته داسې بلونه پاس شوي دي چې سورا او چې دی آنر کلینګ، د غیرت په مرګ، دا ټولو باندې پابندیانې څه سزاګانې دي سختې که په ځکه چې دا زمونږ رواجونه د خیبر پختونخوا نه بدل خو نو خیبر پختونخوا کې هم دا رواجونه وو چې سورا به م ورکوله او جنې به غیرت په مرګ مړه کوله. خو هغې نه پس چې کله دا عدالتونه راغلل، پولیس راغلو، نو هغې کې بیا دا بدلون هم راغی، د قانونونو کې هم بدلون راغلل. بیا به زمونږ پروینشل اسمبلی کې تاسو یاد چې عوامي نیشنل پارټی حکومت ٹائم کی بل پاس کرو اور قانون جوڑ کو چسوری کی بتا سوچی نے نور کا ویسے ما خیال دا ټول قانونو نہ بدیا زمون دی کنا زمون د پاره بم او آغا قانونو نہ بدیا اوس زمون زیات کار شروع شو چې موږ خپل خزی اول خو موږ پدې پویولې چې به تاسو اسلامي حقوق شتا تاسو رواج په دلان دی کته امره نو آغا تاسو چې کتن کی په غیرت باندې نو دا غیر اسلامي دی موږ به مخکې دا خبرې کولې چې تاسو نه څوک جائیداد اخلي تاسو له جائیداد کې حصہ نه درکې دا هم غیر اسلامي دی ځکه چې په قران کې په حدیث کې ځای په ځای د لورو د خور د ځې خبره کی بیا موږ دا مې چې دا کم ولور دی دا هم غیر اسلامي دی
د قبایلی خور مشره د اورغزو سیمې سره تعلق لرونکي نوشین جمال وایي دوی کوشش کوي چې په فاټا کې د ټولو خزو د خیر ښیګړې لپاره کار وکړي
کما قبایل خبر وکم چون کی مو قبایل نہ مانو یبا ویس پر قبایلی خور بھی کم خوشی خود اگر خط تو پرفین حل مو قبایلی خور تنظیمم دے اور تو تک مشرف علی کوما اون خبرم دے پر بیا غنا بعد مو یو اقلیتی خور بھی خدی سبا اغه خویند حکومت پختنی دی اور غد نور مذاہب نہ تعلق ساتی نو غد پر مو بلا فارم یہ خدی اقلیتی خور جس اغه خدی حکومت خپل ٹریڈیشنل کارونا کئی خپل دغه ادب سره تعلق ساتي خپل کوم مو ویسي زمين دی غو د پرم اولسي خور فارم مې خې دي د سره سره مو دا سوچ دي چې مو انتهائي گراس روټ لیول نه کارو کو یعنی ز خپل غوړم څخه پیل از هغه خدي امپاور کما ته کومه کور کې د نناسته دی غنه باد بغې ته د حیثیت ملوي کی څنګه به یو فیصله سازي اسی کی عمل واخلی نو هغه د تر مو ډېر مختلف پروجکټونه مکو اور چې خویندې سره بهر دي هغه مو مرسته کوي
نوری نصیر وایی دوی اوس قبایلی سیمو ته د خیبر پختونخوا د نورو ضلعو غوندې د حکومتي او سرکاري ادارو د غزولو غوښتنه کوي
اس سے منگا سے کہوں کہ منگا جمنگا یو نوی زبا بیما چھ جمنگا یو نوی جنگ شروع شو یو نوی جہاد رگا داری کہ منگا خپل خوائن دمائن دو تھا بدا ویل غارو کہ اس منگا دو خیبر پختونخوا ہی سیو تا خیبر پختونخوا کے خزی تا سی جون کئی تا غیدہ حقوق تی او دی حقوق دپارا با منگا ہم اس کوشش کو منگا غارو چی عدالت نراشی من بغواړو چې پولیس راشي من بغواړو چې کرایسس سنټر راشي او څه مونږ ته چیرې هغه څو د مخکې مونږ د یو ډومېسټک وایلنس کیس ډیل کړو اور هغه خزه واپسې فون نه کوي او ماته وایي چې زه څوک مې زه راغلی خو يم زما ژوند خو بد شوی دی خو زما ژوندۍ ډېره خراب ده زما رور ساتي نه مې خر کور ساتي زه چېرته لاړه شم خو چونکې زموږ سره هلته کرایسس سنټر نشته یا موږ سره داسې میکانیزم نشته نو موږ دام نشو کولی چې موږ خیبر پختونخوا ته راوغواړو موږ دام نشو کولی چې هلته لاړ شو او څه کرایسس سنټر جوړ کړو ځکه چې سره ریسورسز نشته نو زه وایم چې کله دا حکومت د مرجر نه پس دا حکومت په ددې ښځو طرف ته هم غور کوي او پام به کوي او داسې دا قانونونه چې کوم په خیبر پختونخوا کې دي هغه به په لیټر آف سپیرټ سره دلته په دې ټرایبل ډسټرکټ کې هم لاګو کوي
نوری نصیر د هموایی په سیمه کې د روانو نورو تحریکونو او غوښتنو په نسبت دوی کار زیات ګران دی ځکه چې دوی نه یوازې د ریاست نه خپل حقونه غواړي بلکې د هغو روایاتو خلاف هم جنګیږي چې له وجې د ښځو ژوند له کړاوونو سره مخ دی
زما خاص زمونږ جنگ لږ بدل دی چې کومه دا و ریپرزنټیټیو ډیفرنٹ ایجنسیانو نه دا د کور خزی دی د دې ایکسپوژر ډیر کم دی او د دې چې دی او موږ اوس هغه په خپل رائټس باندې پویو د خو خپل رائټس باندې موږ پویو نو ما خاندې چې زمونږ لګ لاین اف اکشن چې دی هغه بدل دی موږ نیٹ ورک دی چې دا سي هغه رول دا سي نه دی هغه رول زیات تر د خو پر رائټس باندې دی اول چې کوم قانونونه د خو د پاره دی کوم پروټیکشن دی زمونږ سره چرته زمونږ واځي نه دی راوچت کړی نو زمونږ چې کوم قبایلی خور نیٹ ورک دی هغه د خوځو لپاره خوښتنه کې زیات انټرست لري چې کله ته ریاست سره جنگ کې او کلچر سره جنگ کې نو دا دواړه چیزونه ډېر ګران کار دی زمونږ هم ریاست نه غوښتنه کوو خپل رایټس لپاره او هم کلچر سره جنگ کوو. نو ما خیال دی چې زمونږ جنگ چې دی هغه ډېر سیریس دی، ډېر امپورټنټ دی، ځکه چې کله د ښځو ته رایټس ملاو شي هغوی خپلو حقوقو باندې ورسېږي او حقوق ورته ملاو شي، نو هغوی به هغه شانتې جنریشن هم دی چې کله ښځو سره رایټس نه وي، که ته ډېر هم کانسټیټیوشنل رایټس غوښتنه وکړې د هغې پریکټیکل شیپ چرې هم نه راځي. مونږ ګورو زمونږ ښځه بیا هم که 1973 کانسټیټیوشن ټول فنډامنټل رایټس دی مونږ ته ایکسټینډ شي، خو چې کله ته په کور کې خپله ښځه وهي او په هغې را باندې کوي او زمونږ خویندې د ډومیسټک وایلنس له لاسه خودکشیانې کوي، نو ما خیال دی چې تا بیا هم هغه اچیو نه کړه. ځکه زه وایم چې زمونږ جنگ چې دی، زمونږ د قبایلي خور جنگ چې دی یا زمونږ چې کوم سټرګل دی، هغه بالکل بدل دی د ټولو سټرګل نه.
د قبایلی خور د مومندو ضلع کارکوونکي سکینه بیبی وایي دوی په سیمه کې د عامو ښځو سره د هغوی پر مسلو او حل لارو خبرې کوي.
قبایلی خور دغه تنظیم چې موږ کله جوړ نو د دې لپاره موږ دا مقصد چې موږ به قبایلو ته څومره فایده ورکړو یا به موږ ته اویرنس ورکړو، نو موږ د قبایلی خور په اویرنس دغه باندې کار شروع کړو چې موږ د ښځو له دومره اویرنس ورکړو چې هغوی ته د خپل حقوقو پته ولګېږي او هغوی ته د خپل دغه پته ولګېږي چې زموږ څه حق دي او زموږ څه مقاصد دي په ژوند کې. موږ په هغې باندې کار شروع کړو او په هر یو ایجنسۍ نه موږ یو یو کسه واخیسته او هغوی په خپل کلي کې لکه په فورما کې مومند دی چې په خیبر کې په دې ټولو ځایونو کې موږ دا اویرنس لپاره مختلف دغه شروع کړل. یو څه څنګه د سلو کسانو ښځو د پنځوسو کسانو ښځو د کمو د زیاتو دا ښځو به موږ راټولولې، موږ هغوی له اویر کولې، بلکې خاص تر موږ د هغه د ووټ د حقوقو نه هم خبرې کړلې چې د څو د ووټ څه حقوق ستاسو څه حق دي چې ووټ تاسو ته څه معنا لري، د دې پورې موږ د ښځې پوهه کړلې په امریکا کنټرول کې.
سکینه بی بی وای د قبایلی میرمنو مسلې هم هغه شان دي څنګه چې د بیبلې پښتنې خصې دي.
مسلې د ټول یو شان دي، مسلې دي ټول دا ریواج دي، ټول دا رسم رسمونه دي، نو مختلف نه دي، معمولي فرق به پکې وي، خو د ټول خو مسلې او دغه یو تکلیفات کوم دي هغه یو مونږ یو د فیمیل وا چې هغه په هسپیټل کې پرته وه، مونږ ورل هغې سره ملاو شو، هغه سوځېدلی وه، دا هېڅ پته نه لګېده چې دا چا سوځولې وه. په خپل کور کې په خوب په اوږدو باندې هغه سوځول وکېدلې ټولې پیاړولې، بیا موږ هغه هغې د ویرې نه خبره نه شوه کولی، بیا موږ هغوی له ورې هغې له د پولیس سپورټ هم ورکړو، هغې له د سپورټ سپورټ ورکړو، هر څه مو له برابر کړو، نو هغې بیا دا دغه وکړه چې ما د ویستورې وباسه خپل مور او پلار ته مې حواله کړې. موږ چا هغې ته خبرې کولو ته هم متوخیستو او بس موږ خپل همت او خپل دغه وکړو هغې دلارو هغه د فرمې وه فرمواله وه. موږ تا دغه غواړو، موږ وایو چې د دې رسمونو رواجونه چې دا نرمي اچي چې هغوی ته خپل حقوق سره ملایږي او انشاءالله تعالی دومره اویر دومره ښځې به دومره تقریبا ډېرې ښځې موږ اویر کړي دي، خو نور هم به غواړو چې اویر.
د قبایلی خور یو بلا جوړونکې مونا اورنگزیب وای کله چې فاټا ته د ملک تنورو سیمو غونډې قوانین او ادارې وغځول شي، نو له هغې وروسته به د ښځو په نورو مسلو هم بحث پیل شي.
کوم قانونونه دي په پاکستان په کانسټیټیوشن کې، نو هغه کې چې کوم قانونونه دي، کاغه که د ښځې رایټس دي او کاغه د سړو رایټس دي، هغه به په مونږ باندې اپلای کېدل شروع شي. هغه باندې اټلیست مونږ به هغه باندې خبره خکولی شو کنه چې بای دا خصو تعلیم ضروری دی، دی د پاره سکولونه ضروری دی، دا جنې کیچ ډراپ اوټ کیږي، دا دومره لو لټریسی ریټ چې کوم دی لکه زمون په فاټا کې چې اوس دې ټایم لټریسی ریټ ته هغه سلور کو 15% دی، نو دا خو تعلیم خدا خو نه شو کنه، او نو دې باندې به خبرې او بحث شروع شي. نو ځکه اټول ناول خبره خدا دا چې دا د کم د چې کم سیستم دی، کاغه د رواج قانون دی، کاغه د جرګې قانون دی، دا بس اوس ختم کړی، د دې اوس ضرورت الته نه دی پاتې الته چې د جنگ د لاسه الته الته آلریډي ډېر زیات تباہی شوی ده الته چې دی هغه سیستم هم اوس کار نه کوي لګیا دی نو دا ټوله نه ضروري خبره دا ده چې اول د پاکستان چې کوم قانون دی لکه مونږ ته هوای چې مونږ د پاکستان حصہ یو کنه نو چې مونږ د پاکستان حصہ یو نو اول د پم باندې قانونونه لاگو کی چې قانونونه لاگو شي نو دې سره بیا دا نور ډیبیټس پر اوچت شي چې بای د خزو دا لیټریسی ریټ دا چې تعلیمي شراده دا ولې دومره کم ده او اول نه امپروومنټس خو به راځي.
د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلې
اوریدونکو دا واد دې اونۍ خبرونه چې تاسو واوریدل ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای په امان.
ل فرخنداسد سرمو تاندې هلي خبرونه واوریده او اوس درته یو بل هفتوار خبرونه جمهوریت وړاندې کو شتاس لپاره هر اونې زمون همکار پامیر ساحل جوړوي راځي چې په غړې واورو.
په پاکستان کې تر انتخاباتو مخکې په ځونو ګوندونو کې د سیاستوالانو ګډون سمانه لري. تر واکمنې دوه وروسته د ګوندونو دننه د خلکو شاملېدل څه ډول دود دی؟ همدارس ځینې ګوندونه ولې د خپلو غړو پر ځای نورو سیاستوالانو ته انتخاباتي ټکټونه ورکوي؟ ځینې ګوندونه تر واکمنې دوه وروسته ولې د اختلافاتو ښکار کیږي؟ دا ډول رجحانات جمهوریت ته ګټه رسوي او که تاوان؟ په پاکستان کې د ګوندونو دننه د جمهوري فرهنګ نشټوالي لامل څه دی؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له درو پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو د پاکستان په جمهوری تاریخ کې ځنې رجحانونه موجود دي چې د سیاسياتو په هانو پاړه هم له جمهوریت سره تړلي او هم ور باندې اثر لري. د مثال په توګه دا سي اکثر کیږي چې تر انتخاباتو مخکې په ځنو سیاسي ګوندونو کې کسان ور شامل شي او بیا انتخابات وګټي. دا سي هم کیږي چې د ځنو ګوندونو غړي تر انتخاباتو مخکې له ګوند بیل شي یا بل ګوند ته ورشي او یا هم په آزاد حیثیت په انتخاباتو کې برخه واخلي. لدې سره سره دا رجحان هم تر سترګو کېږي چې ځینې سیاسي ګوندونه تر واکمنې دوه وروسته د اختلافاتو ښکار شي او درس پکې پیدا شي. د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې مو هم دې رجحاناتو ته کتنه کړې او د دې معلومولو هڅه مو کړې چې د دې کارونو پر جمهوریت څه اثر دی او دا رجحانونه له ډیموکراسۍ سره په څه ډول تړلي دي. په دې لړ کې لومړۍ پوښتنه دا ده چې د سیاسي ګوندونو ځینې غړي او مشران تر انتخاباتو مخکې ولې یا نورو ګوندونو ته ځي او یا هم په آزاد حیثیت په انتخاباتو کې برخه اخلي؟ دا د څه کارندوی کوي؟ د لاهور یونیورسيټي اف منیجمنت ساينسز د سیاسياتو څانګې استاد ډاکټر محمد وسیم وای دا ډول رویه په بالغو او په خو جمهوریتونو کې نه تر سرګو کیږي.
دا صاف ظاهر ہے کہ میچور ڈیموکریسی میں ایسا نہیں ہوتا کیونکہ اس کا جزو لائنفک ہے پارٹی تو پارٹی یہاں پہ اس طرح سے کمزور ہے.
دا خوشکارا خبر ہے چې په بالغو او په خو ڈیموکراسیو کې دا سینه کیږي ځکه چې هلته جمهوریت او پارٹی لیو بل نه بلیدون کی دي او دلته ګوندونه د یو تنظیم یا ادارې په توګه کمزوري دي. د دې وجه دا ده چې د پاکستان په ګوندونو کې د مرتبو سلسله نسته او د ګوندونو مشرولي لاندې سطحې ترقی نه کوي بلکې د انتخاباتو پر وخت پکې کسان شاملېږي چې بیا مشران سي. همدا لامل دی چې د ګوند رول کم دی او هغه امیدواران چې په خپلو سیمو کې زیات نفوذ او واک لري او منتخبې دایسي زیات رول لري. د دې بیا نتیجه دا سي چې پارټي بیا ژمنې نسی پوره کولای. بل دا چې د همدې ګوندونو کسان چې لوی پارټي بلې تلاړ هم سي نو د منتخبې دوه قوت ورسره وي نو ګوندونه د ادارو په توګه کمزوري وي او همدا د جمهوریت کمزوري یو وجه ده.
اور یہ وجہ ہے کہ جمہوریت جیت.
دا کراچی پوہنتون دا نړیوالو اړیکو څانګې پخوانی مشر ډاکټر خالد غوث هم دا ګڼي چې په پاکستان کې ګوندونه زیات پیاوړي نه دي، ځکه چې ګوندونه اکثر د نظریې پر ځای پر شخصیتو ولاړ وي.
پاکستان کې اندر جمهوری کلچر کیا ہوتا ہے اس کی سمجھ
د پاکستانی او سیاسي ګوندونو دننه جمهوری کلچر پخ شو نه دي، ځکه چې په ګوندونو کې دننه د واک او طاقت محرکات داسې دي چې ګوندونه دا غکس تر اثر لاندې وي چې زیات واک یا قوت لري. په تیرو کلونو کې مونږ لیدلی چې نظریاتي ګوندونه هم تر یو حده د خپلې نظریې یا ایدیالوجۍ لري شوي دي. د بیلګې په ډول مونږ چې د پاکستان په ټولنه کې د پیپلز پارټي کردار ته ګورو، نو هغه ګوند چې پخوا کیڼ لاسې ګڼل کېده اوس هغه سې نه دی پاتې. نو د ګوندونو نظریه نه د پاټو په منشورونو کې ښکاري او نه یې ځوان غړي له منشور سره زیات آشنا وي
او نه اوسکي ورکرز او جو ینګ کارډر ہے وہ اس کے مینیفیسٹو سے اتنے آشنا ہوتے ہیں.
ډاکټر غوث وايي بل مسئله دا ده چې په پاکستان کې خلک د سیاسي ګوندونو نظریه پر ځای پر قبیلوي اساس یا کاندید د دولت مندی پر اساس رائے ورکوي چې دا د ګوندونو او جمهوریت کمزوري کېدو باعث شي.
اگر آپ پولیټیکل پارټیز کے مینیفیسٹوز کو بھی دیکھیں
کتا سو د ګوندونو منشورونه هم ګورئ نو په هغه کې مسالې په سرسری ډول سیړل شوی وي. بل په پاکستان کې ګوندونه په انتخاباتي سیاست کې لوی مسالو ته په ژور نظر نه ګوري، بلکې دلته انتخاباتي سیاست په قبیلوي یا د ځینو کورنیو پر اساس کیږي. ځینې ګوندونه د ټولنی صنف یا طبقې خبره کوي، ځینې بیا د درغلې ختمولو خبره کوي، نو دا یوازې نارې وي. نو ګوندونه په خپلو منشورونو کې مسالې اصلا بنیاد نه ګرځوي او په ژور نظر ورته نه ګوري. همدا وجه ده چې ووټ ورکوونکي هم د منشور پر اساس د ګوندونو احتساب نه کوي.
خود کراچی انسټیټیوټ آف بزنس ایڈمنسٹریشن د سیاسیاتو څنګه استاد هماناز بقایی غنی چې د سیاستوالانو له ګوندونو جلا کېدل او له نورو هغو سره یو ځای کېدل له جمهوریت سره تړاو نه لري او دا چې دا رویه هر ځای موجوده ده.
چاہے جمهوریت هو یا جمهوریت نه هو، پاور ایکویژن کے ساتھ چلتے
ہوئے کہ جمهوریت وی او کنه وی، د واک یا طاقت نظام معادلو او موازنو ته چو ګورونو هر ځای دا رویه لیدلی شو. په پاکستان کې مونږ دا هم لیدلی چې یو طاقتور او باسر کس چې ګوند ورته د انتخاباتو ټیکټ ور نه کړ، نو پخپله په آزاد توګه انتخاباتو ګټل او بیا یې له ګوند سره سودا وکړه او پارټي هم مجبور شو او هغه په ګوند کې ور شامل کړ. نو دلته مونږ دواړه رجحانو نه ګورو، یعنی که یو ګوند کوي وي نو خلک پکې شاملېږي او که یو کس واک لري او نفوذ لري نو هغه انتخاباتو ګټل او یو ګوند بیا له ځان سره شامل کړ.
انډیویډوال کې پاتې نه الیکشن جیته او پر جماعت جو تھی اس نے ان کو کلٹیویٹ کیا.
هماناز بقایی په فیصل آباد کې د صوبایي اسمبلی انتخاباتو مثال ورکوي چې پکې د مسلم لیگ نون دوه نوماندان له یوې حلقې له بیلو انتخابي نښو سره کاندیدان شوي ول. نوموړی وایي کله چې مسلم لیگ نون په دې کې پاتې راغی چې د خپلو سیاستوالانو ترمنځ د اختلافاتو مسله هواره کړي، نو فیصله ولس وکړه.
ایک جماعت کے لوگوں نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن کیا. آپ نے فیصل آباد کے الیکشن اگر دیکھے ہیں،
تاسو کده فیصل آباد د صوبایي اسمبلی چوکي انتخاباتو ګوره نو الته مونږ په اکاډمي کتو غو دلچسپ منظر ولید. تاسو ولیدل چې د پاکستان مسلم لیگ نون دوه غړي له مختلفو انتخابي نخو سره د یو بل ضد ولاړو. کله چې رانا ثنا الله صاحب لابد شیر علی صاحب انتخاباتو ګټل نو ګوندو ویل چې ثنا الله زموږ د سر تاج دی او بیا د انتخاباتو له وجې چې درې ډلې جوړې شوې وې هغه تر دې وروسته یو ځای شوې. په پاکستان کې په انتخاباتو کې له ګوند زیات اشخاص د هغوی قبیله کورنۍ او د ټولنې لپاره د هغو کسانو کار مهم وي، نو چې د مسلم لیگ نون نواز شریف او نور مشران په دې کې پاتې راغلل چې د ګوند دننه د ثنا الله او عابد شیر علی لانجه واره کړي، نو خلکو په انتخاباتو کې فیصله وکړه. په پاکستان کې داسې انتخابات هم شوي دي چې اوراره د یو بل ضد کاندیدان شوی دی او بیا چې د یوې کورنۍ ترمنځ د وټونو ویشل کېدو مخنیوي لپاره ول د دواړو ترمنځ یو غیر رسمي انتخاب شوی او چې اوراره ګټلې نو اتره انتخاباتو ته نه دی ولاړ.
ډاکټر هماناز بقایی زیاتوي د جمهوریت یو غوڅه فارموله نشته، همدا لامل دی چې په پاکستان کې د ولس د غوښتنو اظهار لار له نړۍ جلا ده.
جمهوریت یو فارموله نه لري، یو غوڅه لار یا طریقه نه لري. د جمهوریت کار د ولس د خوښې او غوښتنو انعکاس کول دي. په مختلفو هیوادونو کې د هغو هیوادونو ځمکنو حقایقو پر اساس د ولس د خوښو او غوښتنو د انعکاسولو بیلې بیلې طریقې وي، نو په پاکستان کې هم د دې ټولنې له جوړښت سره سم د ولس د خوښې د اظهار او انعکاس بیله لاره ده.
مختلف ممالک میں مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں
وہاں کی زمینی حقائق کے حوالے سے. یہی پاکستان میں اب تک ہوا.
زنی پوہان گنی چھے کلا تر انتخابات مخکل گندون زنی سیاستوالان جلا شی او یا ہم گند دی و وڑ سیاستوال پر جائی یو بل حقتا انتخاباتی ٹکٹ ورکڑی نو دا گند کمزوری لامل کی گی. ڈاکٹر محمد وسیم یو بل خبر ته هم اشاره کوي او وای په پاکستان کې چې کله سیاسي ګوندونه پارلمان ته ورسیږي نو هلته شاوخوا ټول ګوندونه د پارټیو تنظیمي جوړښت لپام وغورځوي.
یک میجورټی او یک ماینورټی میں اور دونوں اپنی آرگنائزیشن کو بھول جاتے ہیں.
کله چې ګوندونه پارلمان ته ورسیږي او یو خوا اکثریت او بل خوا اقلیت جوړ سي نو دواړه خواوي او دواړه ډول ګوندونه خپل تنظیمي جوړښت او تنظیم هیر کړي. دوی خپل تنظیم ځکه هیروي چې ورته معلومه وي په پارلمان کې به تر 50 کلونو کار کوي او د ګوند تنظیمي جوړښت مهم نه دی. بل دا چې د تنظیم خواته توجه ځکه کم ده چې کابل ځل انتخابات کیږي نو هغه به هم د امیدوارانو د هغوی د دولت دا غوی د نفوذ او دا غوی د کورنۍ او قبیلو پر اساس کیږي. په پاکستان کې انتخابات هم ګوند پلاونه بلکې له امیدوارانو سره تړلې وي نو ځکه د انتخاباتو په ورځ یا تر هغه مخکې د ګوند تنظیمي جوړښت ته توجه نه ورکول کیږي.
کینډیډیټ اورینټډ ہوتا ہے پارٹی اورینټډ نہیں ہوتا اس لیے پارٹی اورگنائزیشن کی طرف توجہ دی نہیں جاتی الیکشن کے دنوں میں.
د ګوندونو د تنظیمي جوړښت کمزوري کېدو ته ډاکټر خالد غوث د پاکستاني ټولنې په تناظر کې ګوري او وایي په ګوندونو کې هم د حاکم او محکوم او د واکمن او رعایا یو ډول جوړښت ښکاري او د دې لامل دا دی چې که د پاکستان معاشرې ته ولیدل شي نو هلته هم د حکم او تابعدارۍ یو جوړښت تر سترګو کېږي.
که
موږ د پاکستاني ټولنې بنیاد ته په پراخ نظر وګورو نو ټولنیز یا معاشرتي جوړښت پر حکم یا فرمان او تابعدارے ولاړ دے. بلتل تا د ګوندونو غړی مشران او ټولنا او ورسره جمهوریت او ټولنا پخپل کې پیوستلی او تړلی ندی. دا مسئلے تر هغه نشي هواره دي چې د معاشري دننه د حکم او تابعدارے جوړښت ختم نشي. دغه جوړښت اصلا د جمهوریت د روح منافی دی.
جو نیگیټ کرتا ہے جمهوریت کے ویری سپیریټ کو.
پوهاندا خالد غوث زیاتوی په پاکستان کې دا هم لیدل کیږي چې لوی سیاسي ګوندونه له پوځي واکمنانو سره جوړجاړی وکړي. د دې په خبره د پاکستان ګوندونه دومره کمزوري دي چې نه په پارلمان کې د ولس د غوښتنو انعکاس کولای شي او نه یې له پارلمانه بهر.
موږ
ولیدل چې لوی سیاسي ګوندونه له پوځي واکمنانو سره جوړجاړي ته هم تیار شول او په خپلو کې یې د جمهوریت ودې ژمنې او وعدې هم وکړې. خو موږ دا هم ولیدل چې لوی سیاسي ګوندونه په پارلمان کې په سم ډول د خپل رول په ادا کولو کې هم پاتې راغلل. تاسو وګورئ د پارلمان دننه د ګوند رول ل پارلیمانا بهر انعکاس کوي او ل پارلیمانا بهر د ګوند رول باید په پارلیمان کې منعکس شي. نو دا موږ ته نخ کاری. پر دې سربیرا چې د پاکستان تیر پارلیمان ډیر قوانین منصور کړل خو د پارلیمان دننه غړو دا قوانین منصور کړی دي د ګوندونو په سطح دا کار نه دی شوی.
نظر نه آتا ہے.
اوردونکو په نننې خبرونه کې تاسو واردل چې د سیاسي علومو ځنې پوهان غنی چې تر انتخاباتو مخکې لو ګوندونو د سیاستوالانو بیلیدل په نورو ګوندونو کې شامل دل او یا هم په آزادانه ډول په انتخاباتو کې برخه اخیستل نه یوازې د پاکستان سیاسي ګوندونو د کمزوري او په هغه کې د جمهوریت فرهنګ نشټوالي ښکارندوی کوي بلکې جمهوریت هم کمزورې کوي. خو ځینې پوهان دا هم ګڼي چې د پاکستان جمهوریت رویه او رجحانونه د هغه هیواد د ټولنیز فرهنګ او جوړښت عکاسي کوي. دا ونننې خبرونه. نور راتلونکي ونې به بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت
هجران.